حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معینیت ته راغلی یو، او په هیواد کې د موجوده ګمرکي ستونزو په اړه به د دغه ادارې له معین ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرې وکړو. ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل چې په 1991 کال کې د افغانستان عواید تقریبا 40% کم شوي. آیا په دغه کې ګمرکاتو هم رول درلود او کې رول درلود ولې دغه عواید کم شوي؟
ګورئ، دا 1991 کال نه و، هغوی اشاره د 1992 مالی کال په اول روبې ته و چې اوس موږ په دوهمه روبه کې کار کوو. اوله روبه 40% ټیټه وه له هدف نه. د دې لوی عامل دا بې ځایه 2014 اوازې دي چې خلک خبري او هغه د منګه په اقتصاد باندې د منګه په ډیرو اقتصادي فعالیتونو باندې منفي تاثیر درلودل. ایا
ویلته دا نه و چې په ګمرکونو کې فساد یو څه زیات شوی دی او دغه عواید د فساد ښکار شوی؟
ګورئ، ښه، فساد خو همیشه و او یو هده پورې به زه فکر کوم اوسي، خو فساد داسې نه ده چې په دغه روبه کې یو دم دومره ډیر سو چې منګه عواید ځمکې ته وغورځول. نه، هغه کوم فساد چې مخکې و په دې روبه کې هم عام و او یو څه به کم شي په آینده کې، چون منګه ورته پروګرامونه لرو. فساد منګه په ټولو ادارو کې متاسفانه موجود.
بله، اما ګمرکونه ته په دې د خلکو توجه راوړي چې ګمرکونه د عوایدو یو لویه سرچینه ده، څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. ثابت صاحب، دې موضوع ته راځو. ولې یو کس ډېره علاقه لري چې په ګمرک کې کار وکړي؟ چې اکثره د ځوانانو سره خبرې کوم، ډېره علاقه مندي ده چې ګمرک ته راشي او ګمرک کې کار وکړي. ولې د دې خبرې علت یې پسې کېدی؟ آیا دلته ډېرې پیسې ښکته پورته کېږي؟ د دې موقع چې یو څوک خپل جیب ډکي څنګه؟
اول خو ګمرک خپله په ټوله دنیا کې ډېر یو بدنامه اداره ده، متاسفانه. دا تاسو همسایه ملکونو کې وګورئ هم همدغه مسله روانه ده. اول دې مونږ خلک غواړي چې ګمرک کې کار وکړي، دا فکر کوم همدوی نه پوښتنه وکړي. خو داسې و چې د مونږ نوی حکومت کله چې راغی له شروع نه، چون قانون تطبیق دومره ډېر نه و، نو یو څه غلا په ګمرکونو کې موجوده وه او شخصي جبو ته پیسې تللې. هماغه و چې ډېرو خلک کوشش وکړي چې هلته کار وکړي. البته مونږ افغانانی او مونږ مسلمانانی و الحمدلله، زه یو خبره غواړم وکړم. کاغذ څوکي ګمرکي مامورینی، نور ادارات مامورینی، دغه دي حرام او حلالو فرق باید مونږ وکړو چې حرام څه شی دی او حلال څه شی دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې
بعض خلک دا هیري
سواد کچ ډیره ټیټه ده او اکثرات خلک دا تفاوت نشي کوي د حرام او حلال ترمنځ. نو دلته دولت وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده چې په فساد لمنځه یوسي او د فساد زمينه برابر نه کی. فکر نه کوي چې دا محل په ګمرکونو کې فساد شته او دا زمينه مساعد کړي چې خلک ډیر وهڅيږي چې په دې ادارو کې کار وکړي؟
تاسو بیا ګمرک مشخص کوي وروره، دا غلطه ده، ځکه چې موږ نور ادارې چې ګمرک نه پکې ډیر زیات فساد ده. او زه نه غواړم نمونه اخلم هغه تاسو خپله پیدا کړي. دا هم منم چې په ګمرک کې فساد ستره، خو ګوره تاسو ګوره دي مونږ ګمرکي عواید لاس کاله مخکې څه شی اوس څه شی و. د دې معنا دا ده چې فساد را کم سواره، تطبیق د قانون زیات سواره او د مونږ عواید زیات شوي دي پکې، او دا به همداسې دوام ورکوو، نور به هم قوي کوو.
ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل هغه ارګانونه چې دوی په ګمرکاتو کې څارنه کوي یا د نظارت دنده پر غاړه لري، هغوی خپل په فساد کې ښکېل دي. تاسو د دغه ادارې د معین په توګه، د ګمرکاتو د مشر په توګه، د عوایدو د مشر په توګه، ولې د هغو کسانو مخنیوی نه کوئ او لاس نه لنډوئ چې دوی دغه فسادونه کوي او دغه عواید د افغانستان نور هم زیات شي؟
داسې ده چې په افغانستان کې مختلفې ادارې دي او بعضې ادارې مشخص فساد سره په جنګ لپاره جوړې شوي دي، بعضو مسؤلیت ده. هغوی راځي خپل کار کوي، خپل کار په غلطه طریقه کوي یا صحیح کوي. د ما مسؤلیت دومره چې زه مربوطه ادارې ته گزارش ورکم یا حکومت ته ووایم. ټولې ادارې موجودي نظارت کوي، اته نه ادارې د موږ په هر ګمرک کې ناستې دي او تګ را تګ کوي همداسې. حتی دا ادارې کله کله د مونږ د عوایدو د کمۍ دلیل هم کیږي، ځکه چې موټر دروي او بې ځایه د مونږ د ګمرکو مامورینو وخت ضایع کوي، هلته په عوایدو تاثیر کوي. ګورئ، ښه، تاسو خپله لاړ شئ په ګمرکونو کې، ګورئ چې څوک څوک ناست دي. پوه شوې؟ بیا پوښتنه وکړئ. دومره ادارې چې په ګمرک کې موجودې او نظارت کوي او کار مشخص هم دی چې د غلا مخه ونیسي، بیا هم غلا دومره ډېره ده، فساد دومره ډېر ده، نو تاسو خپله پوښتنه وکړئ. وروره، دا یوازې بیا داسې نه ده چې ما مسؤلیت ده، دیکھ ټول شامل دي.
ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل چې د 1991 او 1992 کال ترمنځ د ننګرهار وکیل پولیس جرګه کې ظاهر قدیر د پاکستان څخه وزره ډالره وړي قاچاق کړي دي او له دې لارې 2.9 میلیونه او 2.3 میلیونه ډالر د حکومت بودیجې ته زیان رسیدلی. تاسو دا موضوع ولې مخکې نه راپورته کوله په مغو کلو کې که تاسو په خبر نه وئ؟
زه نه غواړم چې په دې موضوع باندې تبصره وکړم. د منګه وزیر صاحب په پارلمان کې مفصل وغږېده، په دې موضوع باندې خپل گزارش وړاندې کړ او هغه ټول سوالونه جواب کړ. نو دا یې ما فکر کوم ما لپاره صحیح نه چې زه په دې باندې نوره تبصره وکړم. ښه،
یعنی که دومره وایي چې د دغو پیسو چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه لرې شوي یا له منځه تللي، د دغو پیسو د بیرته راګرځېدو لپاره تاسو کوم اقدامات لرئ؟ یا نور ادارې به دې ته وهڅوئ چې له ظاهر قدیر او یا نور هغو کسانو چې عواید حکومت کړي دي بده ترلاسه کړي؟
کوم چې د مونږ قانوني مسؤلیت دغه مونږ مخکې بیایو، ادارات هم پې خبر کړي دي او بیا هم پې خبرو، نور دا د ادارو کار ده او زه دې نه زیات نه غواړم په دې کې.
بله، که د حیرتان د بندر موضوع ته راشو، فساد سره د مبارزې علي ادارې وویل چې په 1901 او 1902 کلونو کې د حیرتان د بندر عواید یا د حیرتان د ګمرک عواید ملي بودیجې ته نه دي راغلي. هغه وایي چې په هغه وخت کې هلته د جنبش ګوند چې رشید دوستم مشري کوله، هغه او عطا محمد نور او محمد محقق واکمن وو. آیا د هغه راپور په اړه تاسو تحقیقات کړي او هغه موضوع مو تعقیب کړي کنه؟
ګوري ښه، داسې ده چې دا موضوع زمانه ما چې په شروع دي حکومت کې، چون قانون تطبیق دومره ډیر نه و، حکومت نه و او مختلف ساحې یا مختلف ولایتونه د مختلف خلکو له لارې کنټرولېدل، په هغه وخت کې د مونږ ملي عواید مرکزی خزانه ته نه راتلل، بعض شخصي جیبونو ته تلل. البته پاره ساحه کې یو یا دوه زورمندانو چې هغه پیسې خپل جیب کې اچولې، دا مونږ ټول منو. او د هغې تعقیب یا هغې پسې تلل هغه اوس د ما مسؤلیت نه ده. نورې ادارې موجودې دي چې که چیرې دا کار سوی، دا یو جرم ده، غیر قانوني عمل ده او دلته قضایي او عدلي ادارې دي چې دا کار باید وکړي.
بله، ویل کېږي چې د افغانستان اکثره ګمرکونه هم په هغه نړیوال معیار یا نړیوال استاندارد برابر نه دي چې یو ګمرک ضرورت ورته لري. مثلا د کې على لابراتوارونه نشته، پرمختل لابراتوارونه نشته، دا ولی تر اوسه نه دي شوی.
ګوري ښه، دا زوی تاسو دا خبره را دوم، افغانستان ګمرکونه اوس حد اقل په دې ساحه کې رقابت کوي. بعضی همسایه ملکونه مونږ مخکې یو په ګمرکي تاسیساتو، په ګمرکي فعالیتونو او ګمرکي تجهیزاتو کې مونږه څو شی کړی دي په دې تیرو کلونو کې. وګورئ، اول د مونږه ساختمانونه اکثره په ګمرکونو کې اوس جوړ شوی دي، دا مونږه د کومکونو په پیسو کړی دي.
دا اوس دي دغه کومې ودانۍ چې جوړ شوی
اوس راځم دې خبرې ته. ګورئ، تعمیرات ټول جوړ شوی دي، تجهیزات نه راځو، اکثره ځایونه کې تجهیزات هم پوره دي. بعض ځایونه کې مونږه به ترازوګان په سرکو باندې کېدو، هغه دومره مسله نه ده. نور شاید سیدی چې ظرفیتونه لوړ سوي دي. ښه، یو شی چې ډیر مهم دا مونږ په افتخار کوو، هغه اسیکودا سیستم ده. اسیکودا پرمختللی سیستم تطبیق شوی تقریبا په 90% ګمرکونو کې.
دا سیستم کله وضاحت ورکوي ریډونکو ته؟
اوس راځم او درېږه. اسیکودا یو مرکزی سیستم ده، کمپیوټری سیستم ده چې ټول ګمرکات دی مونږ یو بل سره تړل کیږي. کله چې حیرتان نو موټر را داخليږي، دلته د کابل ګمرک او مرکز پوهیږي چې فلانه موټر په دغه مشخصاتو باندې را داخل سو، دومره محصول دومره مالیه، دا ټول یو بل سره لیدل کیږي او دا ټول معلوماتونه د سیستم لاره سیستم ته داخليږي. د دې کې ترانزیت سیستم هم راغلی ده، کوم چې پاکستان نه موټر راځي یا بل مملکت نه افغانستان لاره مرکزی آسیا ته تیریږي، دا ټول معلومات په دې سیستم کې له یو سر د افغانستان نه بل سر ورکول کیږي، مرکز هم پی خبري.
دغه سیستم اوس عملی شوی؟
عملی ده، همدا اوس عملی کار کوي. بل راغله تاسو موضوع دي لابراتوارونو وخودله، بعض شاین دي چې هغه مونږ غواړو وکړو، مګر هم دغه مصارف ډیر لوړ دي. لکه لابراتوار جوړول، لابراتوار ډیر تجهیزات او ضرورت لري، ډیرو پیسو ته ضرورت لري. دوران نه مونږ استفاده کوو. زه غواړم چې دغه تلای چانس افغانستان ته راشي، هر شي کې ساحه کې پیسې موجود دي، دونر موجود دي، استفاده وکړو.
بخې ثابت سی او شکایت همیشه راځيږي وايي زینې زورمندان تا والیان د ګمرکونو په چارو کې لاسوهنه کوي. آیا اوس هم د غستون زستا او کستا د مخنیوي لپاره ولې مرکزی حکومت ته مراجعه نه کوي چې تر څو هغه د غوالي نوم هم داسې افشا شي لکه څنګه چې وزیر صاحب پولیسي جرګه کې د وکیلانو نومونه واخیسته؟
ګوري ښه، دا موضوع له پخوا کلون نه کمه سوی ده. ما مخکې دلته هم یو دوره د موینیت تیره کړې ده، هغې وخت کې دا مداخله او دا زورمندي زیاته او اوس ورو ورو د خدای په فضل سره کمه سوی ده. ښه، او دا موضوع مونږ دومره جدي نیولې چې کابینې هم په دې باندې بحث کړی ده او ویلي دي چې هر هغه څوک، که هغه ماموري، که هغه والي، که هغه هر څوک، عوایدو ته ضربه رسوي د حکومت، هغه مجرم ده او هغه ته به جزا ورکول کیږي. اوس دا موضوع په دې ورځو کې مونږ بیا جدي نیولې ده او شاید بیا کابینې ته ویزو د حکومت په سطحه دا بحث لاندې راوړو که چیرې هر څوک مداخله وکي بي ځای او دي دولت عوایدو ته ضربه ورسي، دا ځلی زنه مناخره.
یو شی چې اوس هم تجارانو یا سوداګرو په شکایت کې وغه په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د فرهنګ موجودیت ده. دغه فرهنګ د کمیشن کاری فکر نه کوي چې خپل رشوت ته زمينه برابر کړی او فساد
زیات شوی. ګوري کمیشن کاری د دا صحیح ده چې دا نوم یې لږ منفي سوی ده متاسفانه د بعضې خلکو په وجه باندې. کمیشن کاری یو سهولت ده تجارانو ته. کمیشن کاری په نورو دنیا کې هم مروجه ده. دا معنی چې فساد پکې ده، خو هغه باید مونږه کنټرول کړو، اداره یې کړو صحیح. کمیشن کار دی لپاره ده. مثلا تاسو تجاری، تاسو نسی کولی چې راسی ګمرک ته ودرېږئ او خپل کار خلاص کړئ. نو تاسو یو کمیشن کار ته یو فیس ورکوئ او هغه ځي تا کار خلاصوي عاجل. اوس تاسو کمیشن کار ته لا مشخصو پیسو نه که زیاتې ورکوئ، دا تاسو مشکل ده. د یو تجار
پیسې سوداګرو ته سهولت نه پیدا کوي چې سوداګر راسی هم خپل کار زر خلاص
سهوله هغه هم کولی شي. ضرور نه چې کمیشن کار نه استفاده وکړي. تاسو د یو سوداګر په حیث راتللی شئ خپل کار خلاص.
یو بل شکایت ویل کېږي چې په اکثره ګمرکونو کې دغه د مال اصلي تولید چې د کوم هیواد یې هغه تولید وایي بدلېږي. مثلا د چین په مال باندې وایي د پاکستان ټاپې وهل کېږي، د پاکستان په مال باندې د هند ټاپې وهل کېږي. دغه ستونزه شته په ګمرکونو کې.
داسې ده چې دا خو ټاپو خبر داسې داسې کوم راپور ماته نه دی راغلی. خو یو شی کېږي چې په موټر کې یو شی او دوی بل شی وایي چې موږ سره بل شی ده او موږ بیا هغې ته پروسه هم لرو. داسې ده چې هر موټر موږ نشو کتلی، خو مشخص موټر درو یو یا بل به ګورو او کله چې دا شی موږ پیدا کړو بیا موږ ډیره قوي جزا ورکوو.
بله، څومره داسې زورمندان یا داسې بهرنۍ موسسې او داخلي موسسې په افغانستان کې موجود دي چې هغوی مالیه نه ورکوي او دغه امر نه سرغړونه کوي؟
دا خلک موجود دي، خو تعداد ما ته مشخص نه معلوم، چون موږ روزمره په همدې کوشش کیو چې زیات را پیدا کړو. دا خلک موږ یو مشخص اداره نه لرو چې هغې سره ټول معلوماتونه موجود.
دغه بهرنیان دي تر ډېره که کورنۍ موسسې هم.
زه فکر کوم دواړه کوشش کوي چې مالیه نه ځان خلاص کړي. موږ په دې ورځو کې تاسو به د میډیا له لارې هم لیدلی وي، موږ ډېر جدي دي پسې شوي یو. حتی د بعضې ادارو بعضې تجارتونو احکام ما ورکړي دي چې هغه بند شي. دا اوس چې تاسو مصاحبې نه مخکې مې د یو مارکیټ د بندولو امر ورکړ او د دې دلیل دا و چې مالیه نه ورکړې. اوس موږ دې شي پسې ډېر جدي ځو. هیڅوک هم نه بخو له مالیه نه، نه موږ دا صلاحیت لرو چې وی بخو. البته دلته موږ ته د وزارت داخلي همکاري ډېره زیاته ضرور ده، ځکه چې پولیس موږ نه یو. موږ اصلیه په لاس کې نه لرو. هغه د دوی پولیسو نه د دوی مصالح کسان نه باید موږ استفاده وکړو.
یعنې دغه غیر قانوني قاچاق چې راوړل کېږي، یعنې هغه مواد چې هغوی مالیه نه ورکوي، په دو کې له ګمرکونو نه علاوه تاسو د کورنۍ چارو وزارت هم مقصر بولئ؟
هو حتما. ګورئ ښه، قاچاق د سنه چې ما ګمرک نه راتیری، ګمرک نه کراتیر سی کېدای شي مالیا کې یو څوک ورسره فساد وکړي. ښه، خو اکثره قاچاق د سیږي د ځایونه راتیریږي چې هلته موږ ګمرک موجود نه وي. نو د سرحدي پولیسو خصوصا او د وزارت داخلي مسؤلیت داده چې هغوی دغه جایی نه دا واضح لارې چې دي نورو همسایه ممالکو سره هغه باید بندي کړي، کنټرول کړي، او که کوم موټر ونیسي هم هغه به دوی راولیږي ګمرک ته.
ثابت شوی ویل کېږي چې ستاسو په اداره کې څو ورځې وړاندې څارندوالانو د غلام غوث په نوم باندې یو کس ونیوه چې اوس بندي هم دی. د دغه کیس څه و؟
داسې ده چې زه په دې مکمل خبر نه یم، خو دا کیس هغې ادارو سره ده او وروسته په محکمه کې به معلوم شي چې دا مقصر و یا نه و یا څنګه و.
ویل کېږي هغه منځني مالیه ورکوونکي چې حکومت ته مالیه ورکوي د هغوی پروسیجر اوس یو څه مغلق شوی. پخوا به دوی مستقیما مالیه ورکوله، اوس وایي دوی ته استعلام ورکول کېږي بیا دلته راځي. اوس هم راپور لرو چې په همدې معینیت کې 5000 عریضې پرتې دي د هغو کسانو کارونه ځنډېږي. دغه پروسیجر ولې مغلق شوی؟
نه ګورئ ښه، زه نه پوهیم چې دا معلومات کوم چې نه اخلي تاسو. 5000 عریضې چیرته؟
تاسو د ادارې
کارمنسته موږ سره هېڅ عریضې نشته. یو بل
دغه استعلام خو اوس ورکوئ تاسو د منځنۍ مالیه ورکوونکو؟
استعلام ولې ورکو؟ ګوره ښه، په پروسیجر کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
د پروګرام وروستۍ شېبو ته رسېدلې په ګمرکونو کې د عوایدو د لوړولو لپاره او په دغو ادارو کې چې د عوایدو یو اصلي سرچینه بلل کېږي د فساد د ریشکن کولو لپاره د فساد د مخنیوي لپاره اساسو اقدامات څه دي؟
د ما اولیت له فساد سره جنگ ده. زه په دې باندې مطمئن یم چې محصول لوړول یا مالیات لوړول د موږ د عوایدو زیاتولو یوازینۍ لاره نه ده، بلکې موږ باید قانون صحیح تطبیق کړو او فساد له منځه یوسو. ما خپل ډیره جدي توجه د فساد له منځه وړلو نه کړې ده. اول مل دی خپل د مرکزی دفتر نه کړې ده. په دې تعمیر کې عواید او ګمرکونه دواړه دي. دلته مرکزی دفترونه دي. دې کې دغه اوس یو طرح روانه ده. موږ په دې تعمیر باندې مراجعین ټول بندو. اول ته یو ساحه خاص جوړو چې هغه کې به کړکۍ یعنی سوري به یو کس چې راځي مشکل لري یا یو شی غواړي وکی اما مربوطه کړکې ته به ورزي یو سوري لالار نه با هغه سره غږیږي. کله چې بلې ورځې ته راواړي دا مسلې بنې چې لاس را بیا بل ورځ راسه، نه مشخص رسید به ورکوي مزاکی به چې په فلانی ورځ په دغه مربه جو راسه خپل کاغذ دې بیرته واخله. دا پروسه دلته تطبیقو په مرکز کې او په دې تعمیر کې هم فساد موجود ده. دی چې کله مې زوړم په دې طریقه باندې دا مامورین به کامرې به هم په دې باندې هي. بیا کله چې دا پروسه دلته تطبیق کړه دینه به دا موږ خبرو ولایاتو ته هم نور ادارو ته په کابل کې او په ولایاتو کې به عین پروسه تطبیق کوم.
ډیر مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلمه ګل مقصد صاحب څخه ډیر مننه. خو له یاد مباڅي چې د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي.